سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سهار شپږ بجې شي. تاسو آزادې رادیو ته وکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د طالبان د حکومت په وزارت د 15 شپږم اداري او خونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو د ازموینو پایلې اعلان کړې دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنسي د وزارت د چارواکو په ولا د دوشمې په ورځ راپور کې ویلي چې د 3015 شپږم بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو ازموینه کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمېرې یوازې 3001 بیتنه بریالی شوې دي. د طالبانو د پونې وزارت که څه د دې بریالی شوي کسانو په اړه نه دي ویلي، نارینه که ښځینه دي خو اعلان کړی چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتي ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتیو ولایتونو کې نن سه شنبه د کاپ یو اجتماع دواړو ورختونو اعلان کړی دی. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو د ولایتونو کې با شدید بارانونه واورې وبوري. دغې ادارې د یادو ولایتونو نومونه هرات، فراه، هلمند، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدان وردک، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو خوندل دي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته رسیدو چارو وزارت ویلي چې یو افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنه کړلای شوی دی. د وزارت د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شمیر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو، خو شاو د یکشنبې په ورځ د کب 19 هېواد ته رسره شوي دي. د وزارت زیاته کړې ده چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټولو افغان بندیانو کډوالو شمېر مینه ده، خو د دغې بعد د حکومت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډۍ کې د افغان کډوال نیونې شدیدې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه یې له 1000 زیات افغانان نیولي دي. ایرانی رسنۍ ارناد ایران مرکزي ولایت قمندان هادي سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویلي چې دوی په یاده موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني بګړي بولي نیولي او راټول کړي دي. دغه ایرانی چارواکي ویلي د ایران حکومت ته د دې راټول کړل شویو لګښت دروند دی، خو په خبره یې د هیواد ورته لازمي اسانتیاوې برابروي. سردار رفیعی کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون ستر ستونزه بللې او ویلي دي چې نیول شوي کسان کې داسې کسان هم شته چې لسم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوي دي. د ایران د بارانو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر د ایران پر ضد د دغه هیواد د تعلیم او تربیې د وزیر د څرګندونو له امله بیا ځلې احضار کړی دی. د ایران د بارانو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې د سویډن د یاد وزیر خبرې نشایسته، بې بنسټه، تورونه او مداخله کوونکي بللې دي. د سویډن د تعلیم او تربیې وزیر یوهان پورشون کابو دونې مخکې د دغه هیواد له اکسپرسن ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې ایران یغي هیواد بللی و. او رسې خبرم دا چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبې په ورځ بشر الاسد د رژیم د پاتې شویو نویو پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوه څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې د بشر الاسد حکومت له نسکورېدو وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبې ورځې رئیس یو زرو اته شپېته وژل شوي کسانو اکثریت هغې علوي لګه کې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي غوښتنه وړاندې به په خبرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي په دې اړه به خبرونه کې جزئیات درکړو. او اروزګان کې کروندګر د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یو غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي.
خبرونه کې تنور راپرونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. تویرما مشر روزا تنبایوا د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډیری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برېټانیا، روسیه او نورو هېوادونو استازو هم ویناوې وکړې. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشر روزا او تنبایوا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوې و وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا سی وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟
میرمن اوتنبای و وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتنبای و وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړې او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینه ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي، نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر دسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پو، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادی راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږ ویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومي کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اوریدل جرم ګڼل کیږي. دوی په خپلو کورونو کې ساه باندې زندۍ کیږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادی وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشری ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشری ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وسلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 20 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړمند دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تیره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیايي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تیران د کورونا چار زر تویلې شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې په اړه ولري کولی شي په دې وخت کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې ل رانګ دي کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري. دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده پای ته رسېدلې ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای. له دې هیواده د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو. ټول کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډېره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فدرش مرتس تازه په یو خبري نسکویل چې له خپل احتمالي تلفي شرکانو سره هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ لاسیت ماتوتونه ولګوي. په همدې حال کې په جرمني کې شمېر افغان کډوالو هغه چې په درې میوادونو کې د هواته د لیک دیدو په تمدي وایي د جرمني حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې لپاره ونه غورځوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د جرمنی احتمالي راتلونکو صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي. او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ډی یو مشر او د جرمني احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناست کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري، د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت ما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب راکوي، خو پرون مې واوریدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډیر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت ترلاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
پانه کې مخودم د کشور سوم
سره لدې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه يم، خو بیا هم زیات اندېښمن يم. موږ له فشار ډک ژوند تیرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هر پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فریدریش مرتز چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
ما شس ایتالیا را دروم،
زه په ایتالیا کې سب چوي ګوت لرم. دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریخوتو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډیر اندېښمن یم، ځکه نوې صدر اعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسید. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی په دغه خار کې له اوکراني لوري سره خبرې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپل زلنسکی به د خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنگټن ته د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستو په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2022 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل سوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته په لاره و، ټاکل سوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زلنسکي ویلي چې د سه شنبې په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکچي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یارمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکای لوري مشري د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي. که اوکراینی او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وی هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریز بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
د روزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. د روزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنو خونې ورته جوړ کړي. دوی وایي د ژمي پر اتک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د سنوي شنو خونو صرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. نور هلی پراپور کې
د اوروزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اوروزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبور یي چې دا غنم به کروزه کې غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور د سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نس کولای. ځکه د دولت څخه موږ یو غشتنه دالرو چې مفتشنی خونی راکول سي، په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو. ځکه پښنه خونه کې اوا نورمال هر څه کیږي، هر کښ موږ لاستراولنه جنجر اوړلای سو. ځکه سوزکاری پښکی کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنی خونی ورته ورکړي، نو بیا په دغه شتو خونه کې یو دغه سنې څوکري چې هغه اصلات وکړي او لاستراولنه ولري.
زموږ اقتصادي وازم سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری او شان اوړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل اصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ شنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته څه په ارزانه قیمت ته تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اوروزګان یو اوسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مش کولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصه غوښتنه مو دا د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصه د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د شهر په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي ترڅو زموږ خلک یو په کار باندې مصروف شي بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسني وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وویل
خلک درخواستی کړي دي ستا خبر په ځای دي سمته غوښتنه یې کړې ده سمورته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
د نورستان په ختیځ برګ مرحال ولسوالۍ کې په ټرافیکي پیښه کې وتنو تمرک شو بلغه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د برګ مرحال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته ویل د یک شنبه ورځ سهار یو ډاټسن موټر د برګ مرحال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام تر روانو چې په لار کې د یو لرګین پل ماتې دوه عمل خور ته پریوته او په نتیجه کې د غپیخه رامنسته شوې ده.
یو سټند اکسن او ارزوب کړي کې یو پل دی پلچک دی برګ پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتې دوه عمل غورځېدلې یو کس وفات شوی دی شپږ کسان زخمیان.
دا موټر برګ مرحال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان او په لارې کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپل ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ بلاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له تیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ بلاوختي و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګ مرحال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بې غوري په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچا لوړه شوې ده.
تازه د ملي خبرونو درته هم لرو خو خبرونه. د طالبانو د حکومت د پهونی وزارت پنځم مشپغم اداري او خونکو لپاره له اتو زرو زیاتو بستونو د سپونی پایل اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې شخصیت وزارت چارواکو په حوالات دوشمې پورا راپور کې ویلي چې د 1315 پیته بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو آزموینې کې ګډون کړی و. د وزارت ویلي چې له دې شمیرو یوازې 3000 او یو اویتنه پرېل شوې دي. د طالبانو د پهونی وزارت که څه د دې بریل شوي کسان په اړه نه دی ویلي، نارینه که خزینه دی خو اعلان کړی چې بریلی شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په 28 ولایتونو کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې به شدید بارانونو او واورې وبوري. دغه ادارې د یادو ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان